د مشال ریډیو اوریدونکو السلام علیکم، زه بشیر گواخیم، یو ځل بیا مو په دې غړی کې هرکلی کوم. د وخت لس بجې دی او لس څخه تر یوولسو بجو په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو. په دې ریپورټونو کې تاسو د افغان چارواکو، د امریکایي چارواکو، پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو اترو په اړه اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو د پاکستان د انتخاباتو په اړه باندې بیلابیل ریپورټونه اوریدلی شئ، او همدارز د په افغانستان کې چې کوم ترکان د طالبانو سره یرغمل شوی دی، دا غي پړه هم تاسو ته تازه معلومات درکو. خو د دې وخت تازه خبرونه لبرول کړو.
نمرای دا مهم خبرونو سرچکه د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کینی له افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د لیدو کتو لپاره نن د بلجیم پلازمینه برسلز ته ځي. افغان چارواکي وایي چې په لوګر ولایت کې د وسلوال طالبانو لخوا د يرغمل سو ترکی وګړو د خلاصون په لړ کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. او د امریکا په بوستون کې پر میراتن د بریټ پتور کې نیول سوی جوکر اتسارانیف د داسې وسلو په درلودلو تورن شوی دی چې خلک تباه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کینی او د دې ملک د بهرنیو چارو سیکرټری جلیل عباس جیلانی له افغان او امریکایي چارواکو سره د سبانیو خبرو اترو لپاره د بلجیم پلازمینه برسلز ته ځي. په دې خبرو اترو کې به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم برخه اخلي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن برسلز ته ولاړ شي. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزی د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د دې لیدو کتو تابع د دې لپاره سوی ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بیا ورغول سي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو کې د پولي پر اثر د شخړو او د روغ جوړې د بهیر پر اړه کې د نه پرمختګ لامل سوی دی. ایمل فیزی ویلي دي چې پاکستان په دې کې پاتې راغلی دی چې په افغانستان کې د روغ جوړې په اړه خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د هغه په وینا پاکستان له پاکستان سره د افغانانو صبر ختمیږي. د افغان ولسمشر ویاند زیاته کړې چې پاکستان ته به د دوی پیغام دا وي چې بس کا ډیر وسو او موږ نور دې ته انتظار نه سو کولای چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر په اړه کړې ژمنې پوره کړي. افغان چارواکي وایي چې په لوګر ولایت کې د وسلوال طالبانو لخوا د يرغمل سو ترکی وګړو د خلاصون لپاره په لړ کې پرمختګ نه دی سوی. د لوګر د ولایتي شورا مشر ډاکټر عبدالولي وکیل ویلي چې د دې کسانو د روغ رمټ را خوشی کولو لپاره د دوی هڅې دوام لري. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی تیر ورځ ناوخته په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې هلیکاپټر د سوارلو د ژغورلو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي.
پولیس ما هم از دیشب به این طرف وقت
دیوی پولیس لکل نچه تیر شپا پا دی اره معلومات تر لاسه کرل سیمیتا ورغلی. دا هلیکاپتر پوزی نده بلکه یو خصوصی شرکت پوری اره لری. دا پا کرایانی ولشوی هلیکاپتر دا چه خواهی دا سوداگری او یا هم دا ساختمانی شرکتونو لخوا کارول کیگی.
د یادونه ورده چې د خراسان په نامه د یوې شخصي کمپنۍ د هلیکاپټر د یک شنبه په ماښام د خراب موسم له کبله د افغانستان د لوګر ولایت په لری پرتا او نسبتا ناآرام ولسوالۍ ازرکه بیړنۍ ناشته کړې و. ریپورټونه وایي چې په دې هلیکاپټر کې اته ترکی وګړي، یو افغان ژباړن او دوه پیلوټان چې یو یې د روس او بل د ازبکستان او یا د یوکراین بلل سوی سپارو. د اومن نېشنل ګوند د سند صوبای مشر سنټر شاهی سید ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا غونډې په کراچي کې هم د دوی انتخابي کمپاین لامنیتی ستونزو سره مخامخ دي. سنټر شاهی سید د دوشنبه په ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د همدې حالاتو له کبله د دوی د ګوند ډیرو هوددارانو د کراچي شهر پرې شې دي. شاهی سید ویل چې دا د پاکستانی حکومت او جاسوسي ادارو کار دی چې اورپ کې لمنځه یوسي.
دا حکومت وقت لا دی جنسو ادارو لا پکا دی جنسی کی سو چی جنسی نگی داؤں کا کئی ہوگا لی زمان پکا جنبا تعلیب یعنی بدماشی ایسا با ختم کردی فائی نگت میں لیکن عام عوام جلین عوام مون سر دی عوام علی چی عوام بدی پوئی گی پر سندھ کے اوپر کراچی کے خاص کر دا پختانو دا بقا جنگ صرف این پی کئی.
یاد دی وی چې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې هم د اومنشتل ګوند پر یو ځای انتخابي دفتر د لاسي بم برید سوی چې د یاد ګوند د دوه غړو د ټپګېدو خبر ورکړل سوی. د پاکستان یو عدالت د دې ملک په خوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته اجازه ورکړې ده چې په راتلونکو عام انتخاباتو کې برخه واخلي. د لاهور های کورټ د دوشنبه په ورځ د انتخاباتي ټریبونل هغه امر رد کړ چې د روانې میاشتې په پیل کې راجا پرویز اشرف د درغلوی د تورون له امله نه اهله ګرځولی و. په خوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف له هغه وروسته په لاهور های کورټ کې اپیل کړی و. له پیپلز ګوند سره اړه لرونکي راجا پرویز اشرف د تیر کال په جون میاشت کې له هغه وروسته د پاکستان د وزیر اعظم په توګه دنده سنبال کړه چې د ملک ستري محکمې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لری کړ. پر هغه تور و چې د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد یې د یاد عدالت په غوښتنه د سویټزرلینډ چارواکو ته هغه لیک نه و لیکلی چې د ولسمشر زرداري پر ضد د درغلیو مقدمه بیا پرانیزي. د امریکا د انصاف ادارې ویلي دي چې په بوسټن کې پر مراتن د برید په تور کې نیول سوی جوهر څارانیف د داسې وسلو په درلودلو تورن سوی دی چې پراخ تباهۍ رامنځته کوي او که چیرې دا تور پر ثابت سي نو د مرګ له سزا سره هم مخامخ کېدای سي. یادې ادارې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې څارانیف په همدې تورن سوی چې د خونړۍ چاودنې په کولو سره جایداد تباه کړی. نولس کلن جوهر تیره ورځ په داسې حال کې تورن وګرځول سو چې په روغتون کې دی او حالت یې د اندېښنې وړ دی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر عربي ټو هیوادونو ژغ کړی دی چې د شام په جګړه کې وشکیل دواړو غاړو ته دي د رسیدونکو وسلو مخه ونیسي. بان کی مون دا غوښتنه د دوشنبه په سهار د ملګرو ملتونو په مرکز کې د عربي ټولنې له مشر نبیل العربي او د قطر له وزیر اعظم حماد بن جاسم السانی سره د لیدو کتو پر مهال کړی ده. خو د عربي ټولنې مشر نبیل العربي ویلي دي چې په اوس مهال کې د دې وسلو مخه نیول ناممکنه ده. د نبیل العربي په وینا دا ځکه چې د شام حکومت له ټولو غاړو وسلې ترلاسه کوي نو د برابرۍ لپاره یې باید یاغیان هم ولري. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوروال ککړ څخه اورېدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ دا دراورو د پاکستان د پوز مشر او د دوی د بهرنو چارو سیکرټري با د افغان ولسمشر حامد کرزي او د امریکایي چارواکو سره په برسلز کې د خبرو لپاره لاړ شي. د افغان ولسمشر حامد کرزي باندې ملفیزي وي پاکستان سره به د سولې په بهیر او پر ډیورنډ کرښه د تعمیراتي کارونو په اړه جدي خبرې وکړي.
پاکستان وادار بسازیم که در امر مبارزه با تروریسم و افراطیت مبارزه جدی و واقعی کنه و با افغانستان همکاری صادقانه را داشته باشد.
د افغانستان په لوګر کې د طالبان سره یرغمل شو ترکانو د راخلاصولو لپاره کوششونه روان دي.
امکان دی ولري چې د سپینګیرو متنفذینو علما کرام او د خام سرانو په توسط باندې موږ خبره باندې یو نتیجې ته ورسېږو. خبره چالان دي.
په سند صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي دوی د پښتنو د بقا لپاره قرباني ورکړې خو طالبان یې سیاسي هلو ځلو ته نه پرېږدي. هغه زیاتوي او اونیز خبرونه پام کو هم لرو.
د ګرانې په دوړو سپیره سپیره د الیکشن په خوشفهمه خيسته خيسته خبرونه اوري.
مشال ریډیو سره پات شو. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستاني پوز مشر اشفاق پرویز کیانی او د بهرنیو چارو سیکرټري عباس جیلانی به برسلز ته ځي. اولته به د افغان او امریکایي چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوي. په دې هکله لږ مخکې ما د خپل همکار احمد الله څخه چې په اسلام آباد کې دی او تفصیل وپوښته او هغه راته داسې معلومات راکړه.
د پاکستان کم خارجه دفتر چې د اغې لخوا چې کم خبر پانه جاری کړی شوی دا پاغي کې ویل شوی دی چې د پاکستان د فوز مشر اشفاق پرویز کیانی د خپل د پاکستان چې کم د خارجه وزارت سیکرټر دی جلیل عباس جیلانی اغې سره به برسل ته ځي او سبا چې کم دی درې اړخیزه چې کم مذاکرات دي چې پکې پاکستان افغانستان او امریکا شامل ده د دې ترمنځ به دا غږ کیږي. د افغانستان لخوا به په دې مذاکراتو کې ښاغلی حامد کرزی او د امریکې لخوا به پکې د اغې خارجه وزیر دی جان کیری هغه به په دې کې ګډون کوي. د خبر پانه کې ویل شوی دی چې پاکستان به چې کوم دی هغه همیشه په افغانستان کې چې کوم د امن مذاکرات یا افغانستان کې د امن کوم پروسه چې د هغه لپاره همیشه پاکستان مرستې کړي او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي ځکه چې افغانستان امن راتلو سره نه صرف پاکستان کې قلاري بلکې د سیمې لپاره ډیر زیات ضروری دی. په خبر پانه کې دا هم ویل شوی دی چې پاکستان د دین وړاندې هم دا کوششونه کړي دي چې افغانستان کې امن راشي، افغانستان کې قلاري راشي او هغه چې کوم خلک دي هغه خوشاله شي، افغانستان یو وار بیا په خپل قوت ودرېږي، نو پاکستان به بیا هم په دې مذاکرات کې چې کوم دی د افغانستان کې د بهالۍ سوکالۍ او د لپاره خپل ګامونه پورته کوي او پاکستان مخکې هم دا غوښتلي او اوس بیا هم دا غواړي. دین علاوه په خبر پانه کې دا هم ویل شوی دی چې جنرال اشفاق پرویز کیانی چې کوم دی هغه به په هغه ته د ناټو یو شمېر مشران چې کوم دی هغه سره هم بیل ملاقاتونه کوي.
اوریدونکو تاسو زموږ له همکار احمد الله څخه اوریدل چې د پاکستان د پوز مشر او د دوی د بهرنیو چارو سیکرټری په برسلز د بلجیم ښار برسلز سره یو تلته د افغان امریکای چارو اکثر خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو مطبوعاتي خبر پاڼه کې راغلي چې دوی غواړي چې افغانستان کې سوله او امن راشي او په دې حق لمن بخپل کار جاری ساتي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې پاکستان دوی سره صادق نه دی او د سولې په بهر کې پوره او ښه مرسته نه ده کړې. په دې حق لباندې او دا چې د افغان ولسمشر حامد کرزی به برسلز ته د دغه خبرو درې اړخیزو خبرو د پاره ځي، رپورټ یې نسیم شفق ترته وایي.
په بروکسل کې به د ولسمشر کرزی او د پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ په افغانستان کې د سولې پر مسالې او په دې برخه کې د پاکستان د صادقانه همکاریو په اړه خبرې وشي. د جمهور رئیس کرزی ویاند ایمل فیزی د دوشنبه په ورځ وویل چې په همدې هدف ولسمشر کرزی د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی فیزی د محدودو رسنیو خبریالانو ته وویل چې پاکستان په تیرو وختونو کې د افغانستان په اړه خپلې کړې منی نه دی عملی کړی. ایمل فیزی سرګنده کړه چې نور د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوی او دا ځل به افغان چارواکي له پاکستان څخه خپلې غوښتنې په جدي توګه مطرح کړي. د وی په تیرو لسو کلونو کې ولسمشر کرزی نو لزل پاکستان ته سفرونه کړي چې هدف یې له تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره د پاکستان صادقانه همکاري و. دغه راز یو بل هدف په دې سفرونو کې دا و چې د سولې د پروسې په برخه کې پاکستان رښتینی همکاري وکړي، چې له بده مرغه پاکستان تر اوسه په دې برخه کې لازمې هڅې نه دي کړي. په دې لید کاته کې به دا خبره له پاکستانی او امریکایي چارواکو سره په واضح ډول وشي چې نور افغانان نشي کولای لاسترزنی کینی. د ښاغلی فیضی په خبره تروریزم یوازې د افغانستان لپاره ګواښ نه دی، بلکې د پاکستان او نړۍ لپاره هم یو جدي ستونزه ده او باید په لمنځه وړلو کې د نړۍ ټول هیوادونه رښتینی همکاري وکړي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیورنډ کرخې ته نږدې د پاکستان لخوا د دروازې جوړول او د امنیتي پوستو نږدې کول بله مسأله ده چې ولسمشر کرزی به په اړه په بروکسل کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم کابل ته راغلی او ټاکل شوی له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. افغان چارواکو تر دې وړاندې هم په تکرار ویلي چې پاکستان په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې صادقانه همکاري نه کوي. د غراس پر پاکستان دا ترونه همشته چې په خپل خوره کې د تروریستانو مرکزونه نه دی بجړ کړي او لا هم له هغو وسلوالو مخالفانو څخه په یو ډول ملاتړ کوي چې په افغانستان کې وسلوالي او تخریبي حمله تر سره کوي.
اوریدونکو تاسو د نسیم شفق رپورټ اوریدو. په دې کې تاسو اوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې نه دي. افغانستان وایي چې پاکستان د وادو باوجود د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کرخه جوړه کړې دروازه نه ده لرې کړې. دا چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات به په راتلونکي څه اغیزه وکړي د پامیر ساحل په رپورټ کې.
د یکشنبه یا اتوار پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی خبریالانو ته وویل چې پر دې سربیره چې پاکستان سلا شوی او چې د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ په سیمه کې به د ډیورنډ له کرښې لګېدلې دروازه لرې کړي، خو بیا یې هم دا کار نه دی کړی.
زموږ چارواکي د پاکستان اسلامي جمهوریت د چارواکو سره په دې برخه کې په تماس کې دي، ولې تر اوسه پورې ګوشتي ته نږدې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هغه دروازه چې پاکستانی فوج جوړه کړې وه هغه ځای پر ځای ده.
تر دې مخکې په بیا بیا د کونړ او ننګرهار او د افغانستان حکومت دا شکایت کړی دی چې د پاکستان لخوا د خلکو پر کورونو توغندي ورول کیږي. دا ډول ستونزې د 2014 زیږیز کال په تناظر کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز لرلی شي. د پېښور پونتون د نړیوالو اړیکو څنګ مشر پوهان ډاکټر اعجاز خان وای اړیکې چې خراب وي نو وړې مسلې هم غټېږي. د وای د دواړو هیوادونو لپاره تر 2014 زیږیز کال وروسته حالات ډېر مهم دي او باید د سولې او امنیت لپاره خپل تعلقات سم کړي.
دا یو طرز کې دا دلته دروازه دی او سوال ته جواب نشو دلته کې لاره کوله سوال ته لاره بند شولا دا چلو شو دا مختلف خبرې پاتې تعلقات بد شي نو بیا دا خبرې وړې خبرې نه شي. افغانستان نه ګوره سوال سم راځي او ور ملکی فوجونه خپل تعداد هلته ډېر زیات حالت پورې کمی او عملیات غي بحر شي. ما خیال دی هغه حالاتو باندې به هم د پاکستان او د افغانستان تعلقات ډېر اثر وځي او دواړو دپاره به وي. نو اکل خبره خو به دپاره دا وي چې دا وړې وړې مسلې ځانته مستقبل ته ګوري د دواړو د خلکو ګټه ده د امن ګټه ده
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه عبدالستار سعادت فکر کوي چې پاکستان هڅه کوي تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې نظام ړنګ شي.
کله چې 2014 کال پوره کیږي زه به فکر کوم چې ښایي پاکستانیان لمانه خپل طالبان هم را تحریک کړي چې افغانستان ته راشي. د علماو د ستواونه هم همدغه شي ښکاري او دلته به افغاني طالبان هم وي. دا فشارونه بلا هم زیاتېږي د افغانستان یعنې پر ټوله معنا باندې د نظام د سقوط لپاره پاکستان یو طرح لري.
پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي دی ګمان نه کوي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته به افغانستان بې ثباته شي ځکه چې دا نه یوازې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو مسأله ده بلکې د دې دواړو تعلقات په سیمه او نړۍ اثر لري.
دلته خو شا چې ګورو د بین الاقوامي تعلقاتو باندې هم د پاکستان او د افغانستان خپل کې تعلقات ډېر اثر لري. پاکستان او هند تعلقات، افغانستان او هند تعلقات، ایران او افغانستان تعلقات، ایران او پاکستان تعلقات، امریکای دی دی ختی دی ملکونو سره تعلقات، دی ټول تعلقات چې وګورئ چې چا هم تعلق خبره کوي، کله پاکستان او هند کوي، کله د امریکای سره تعلق کوي، کله ایران سره کوي، نو افغانستان سره به دی ذکر راځي.
د شنن کوپان 2014 زیږیز کال یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان د سیاسي امنیتي او اقتصادي حالت لپاره مهم دی او په دې صورت کې باید د افغانستان د بې ثباتۍ مفکورې پر ځای د اقتصادي همکاریو په ذریعه د سیمې د ولس سوکالي په پام کې ونیول شي.
د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې مشال لیډیو د فاټا د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو 15 بجو په منځ کې ل مشال ریډیو نه.
اوریدونکو تاسو چې کوم دغه نوې خبرونه ده د تاسو ل مشال ریډیو څخه ل څلور څخه تر 15 بجو پورې اوري پرون پکې د مومندو پاړه باندې یو بحث شو. نن پکې د خبري ایجنسی د ان ای یا د حلقه ان ای 15 څلوختمې کوم امیدواران چې دی د هغه خبرې تاسو اوریدل شي په دې بحث کې چې داود خټکی وړاندې کوي. تاسو کولای شئ چې د هغه زې ستونزو په اړه باندې د امیدوارانو خبرې واوري او دا چې دوی به په انتخاباتو کې کوم شینو ته ترجیح ورکوي او د خلکو مشکلات به څنګه حلې په دې اړه باندې به تاسو دا بحث اوري. نن له څلور څخه تر 15 بجو پورې استاذ تل افغانستان یو رپورټ لرو. د افغانستان په لوګر ولایت کې چارواکي وایي د خالی شنبه ماښام نه وخته د یو ترکی ملکی هلیکپټر د بیړنۍ ناستې وروسته د طالبان لخوا د یرغمل شوو ترکانو د رخش کولو لپاره یې کوششونه شروع کړي خو د دوی په وینا کوم پرمختګ نه دی شوی. چارواکي وایي دوی غواړي بغیر له کومو پوځي عملیاتو د خلک د خبرو له لارې راخوشې کړي. نسیم شفق نور تفصیل لري.
د لوګر ولایت چارواکو ویل چې په ازري ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره اړیکې نیولې ترڅو وسلوال طالبان دې ته وهڅوي چې د دې هلیکاپټرې عمله او سورلۍ آزاد کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل ویل چې د دې کسانو د خوشي کولو لپاره د دوی هلې ځلې دوام لري او هیله یې وښوده چې دا کسان روغ رمټ وژغورل شي.
په ادره کې د دغه تیاری د ټولو عملې د نجات لپاره په خپل وس او توان باندې چې موږ یې مرزومي وسته کار شروع کړی ده او خبرې مو روانې کړې دي. امکان دی ولري چې د سپینګیرو متنفذینو علما کرامو او د قوم د سرانو په توسط باندې موږ خبرې باندې یو نتیجې ته ورسېږو. هیله مندې مې دا ده چې خبرې چالان دي موضوع ته د حل لاره د خبرو د تفاهم په حساب باندې پیدا کړو.
د خراسان په نوم د یو خصوصي شرکت هلیکاپټر د یک شنبې ورځې په ماخام د هوا د خرابوالي له امله د لوګر په لری پرته او نسبتا ناامنه ولسوالۍ ازره کې استراري ناسته وکړه. راپورونه وایي چې په دې هلیکاپټر کې اته ترکان، یو افغان ژباړونکی او دوه پیلوټان چې یو یې روسي تابع دی او بل یې یا د اوکراین او یا هم د ازبکستان تابع دی موجود و. په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د دې هلیکاپټر د سوالۍ د ژغورلو لپاره جدي دی هلی زلی پیل شوی. د په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل
پولیس ما هم از دیشب به طرف
دا وی پولیس لکله نه چې تیر شپه په دې اړه معلومات تر لاسه کړل سیمتا ورغلی. دا هلیکاپټر په وزینه ده بلکې یو خصوصي شرکت پوری اړه لري. دا په کرایانی ول شوی هلیکاپټر ده چې خای د سوداګری او یا هم د ساختمانی شرکتونو لخوا کارول کیږي. وسلوالو طالبانو ویلی چې د دې هلیکاپټر عمله او سورلۍ چې نه تنی امریکایان دي له دوی سره ده. خو ایصف ځواکونو له مخکې نه ویلی چې دا هلیکاپټر دوی پورې اړه نه لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم ویلی چې په دې هلیکاپټر کې اته تنه ترکی اتبا و. ترکی چارواکو سرګنده کړي چې په دې اړه له افغان چارواکو سره د دوی خبرې اترې روانې دي. د لوګر د امنیت قومندانې مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزی آزادی رادیو ته وویل چې هلیکاپټر اوس هم د ازری ولسوالۍ په منګل دره کې ناست ده او کله چې پولیس نوموړي سیمې ته ورغلل نو د وسلوالو طالبانو لخوا پرې ډزې وشوې. ښاغلی عبدالرحیمزی وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د دې هلیکاپټر عمله او سورلۍ د وسلوالو طالبانو لخوا د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ ته لیږدول شوې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په افغانستان کې مو د هغه ترکی یرغمل شو کسانو په اړه اوریدل چې چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې دوی د خبرو اترو للارې را خوشی شي. نسیم شفق رپورټ. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې چارواکي وایي په دې وروستیو کې د دوی د ګوند په پلویان او انتخاباتي امیدوارانو ته د وسلوالو طالبانو لخوا د ګواښونو وروسته د دوی یو شمېر عهدېداران د کراچۍ ښار پرېښودو ته مجبور شوي دي. د دې ګوند د سند صوبې مشر شاهي سید وایي ایجنسیان نه غواړي چې طالبان ختم کړي او عوامي نېشنل ګوند د پښتنو د حقونو لپاره قرباني ورکړي. ظفر کریمي په رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د سند صوبې څخه د دوی د ګوند 19 کاندیدان د قومي اسمبلۍ لپاره او 18 کاندیدان د سند اسمبلۍ لپاره په سګنو ټاکنو کې برخه اخلي. د یاد ګوند صوبایي مشر سنیټر شایسته د ګل پورز مشال رډیو ته ویلي د پښتونخوا صوبې په څیر په کراچۍ کې هم یوازې د دوی د ګوند انتخاباتي امیدواران د ګواښونو سره مخ دي چې له امله یې د دوی ځینې عهدېداران د کراچۍ ښار پرېښودلو ته مجبور شوي دي.
پورا کراچی کې کوم ځای لري خو زیات تر کوم زمونږ غټې لري دي باقي بایګره د دې ځای چې کاندیدای چې کوم یاغلې یاو د زار چې کوم دی هغه خلک پریشان دي. دا غیر وینا هغه خلک تن چې پریشان دي به کوم ورته بچي په سبال عالم بچي بودی په چمړې
نو موړی زیاته کړه د دوی په پلویانو د حملو وروستو یادګوند پریکړه کړې ده چې لوی جلسې به نه کوي او یوازې د کارنر میټینګونو لالارې به انتخاباتي کمپین چلوي. خو د هغه په وینا دوی چې د خار په کومه حجره کې کارنر میټینګ وکړي نو بیا د حجرې والاو ته وسلوالې ډلې دړکې ورکوي.
دا د حکومت وخت لاندې جنسو ادارو نه پکاره چې کیږي سر چې جنسې نه کیتا ان کا کایو غوړې زما په خاطر نه مطالبه نه به بدمشي اسره ختم کړی خو نه ختمه. لیکن عام عوام چې دین عوام مون سره دا عوام ولي چې عوام بدی پویږي پر سند کې پکاره چې خاص کر د پښتنو د بقا جنگ صرف ان بي کوي.
یاد دیوی تحریک طالبان پاکستان د انتخاباتي کمپین په محل د عوامي نېشنل ګوند ام کیو ام او پیپلز پارټي په جلسو جلوسونو د حملو غواخونه کړې دي. خو تر وسه د دغه غواخونو څخه تر ټولو زیات زیان عوامي نېشنل ګوند ته اوخته دي. یاد ګوند وایي د کراچۍ په ښار کې د دوی د ګوند په لسګونو دفترونه تړل شوي او له ډیر شو څخه زیات عہدیداران یې وجل شوي دي. څېړونکي وایي په عوامي نېشنل ګوند د وسلوالو لخوا بریدونو دغه ګوند ته د زیان سربیره سیاسی او نظریاتی حواله ګټه هم رسولې ده. د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشروي ځینې قام پرستو د تیر حکومت په محل د عوامي نېشنل ګوند څخه ګیلې لرلې. خو د وسلوالو لخوا په یاد ګوند ناتار حمله ټول قام پرست په یو ټغر سره راټول کړي دي.
خلک دا سوچ کوي چې آیا د پښتنو سره دا خبره ولې ده چې نو باید په کار داده چې د دې ملک اصل واکداران چې دي هغه په دې خبره باندې سوچو کی چې ان پی ته هم هغه مواقع ورکړي چې نورو ګوندونو ته ده چې دې ته دا ګیله پاتې نشي او د دې په توسط سره بیا دا قام چې کم دی هغه د احساسي محرومۍ لاندې را نشي.
د اجمل خټک کشر په خبره پر عوامي نېشنل ګوند تر سره کیدونکو بریدونه د دې غمازی هم کوي چې د پارلیمنت څخه بهر او په پارلیمنت کې دننه اے ان پی یوازنې لیبرل ګوند دی چې د ترهګرو په وړاندې خنډ دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې اوریدل، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته فیصله ورول شوې ده چې هغه کولی شي په انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په اړه ویل شوې دي چې نگران حکومت نشي کولی چې د هغه خلاف چې کوم کیس دی په هغه کې نور کار وکړي، ځکه چې دا د دوی د دوی چې کوم اختیار او واک دی دا غینه وتلې خبره ده. په دې حکلا ما په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله سره خبرې وکړې او غره ته داسې معلومات راکړه.
د پاکستان کوم پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف چې هغه کله چې د ریټرننګ افسر او د اغې او بیا د اغې ورستو چې کوم الیکشن ټربینل جوړ شوی او د دوانو د اغې د نامزدګۍ کاغذونه چې کوم اغې رد کړی او ویلی چې تاسو پر رینټل پاور کې چې کوم د اغې کې تاسو ککړی او دین علاوه نور یو شمېر کیسونه پیاد کړی، نو دغه وجه چې تاسو صادق او امین نه یې پاتې. ول بیا چې کله پخوانی وزیر اعظم د خپل دوه وکیلانو بشمول د فاروق اشنایک او سردار لطیف کوسا د دوانو په دغه باندې لاهور های کورټ کې لکه خپل یو درخواست جمع کړو او د لاهور های کورټ فل بینچ کوم هغه د اوریدنې ورستو پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته په انتخاباتو کې د برخه اخستو اجازه چې کوم هغه ورکړه او دغه شاند الیکشن ټربینل او د ریټرننګ افسر چې کوم فیصله و هغه نه کله دم وګرځوله. په د راجا پرویز اشرف وکیلان چې کوم هغه د موقف خپل دریزي خپل کړو چې زبددي چې کوم وکیل دی هغه په رینټل پاور پروجیکټ کې د ته سزا اورولې شوې نه ده، بلکې د دې معاملې خو تر دې دمه انکوایری هم نه ده شروع کړې شوې. نو چې انکوایری نه شروع کړې شوې او نه سزا اورولې شوې ده، نو هغه د پاکستان د آئین آرټیکل 25 تر لاندې هغه صادق او امین دی ځکه چې هغه ته تر اوسه پورې سزا نه ده اورولې شوې. نو دغه وروسته بیا چې د لاهور های کورټ کوم فل بینچ چې مشري جسټس اعجاز الحسن کوله، د دې علاوه جسټس منصور علی شاه او جسټس مظاهر علی پکې اکبر نقوی پکې شامل یو، نو هغه د راجا پرویز اشرف ته پر راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخه اخستو اجازه ورکو.
یو هم دې سره تړلې یو بل خبره د پاکستان پخوانی پوځي امیر ریټایر جنرال پرویز مشرف پاړه باندې چکم کیس روانو په سپریم کورټ کې، هغه په دیتا یو عدالتي ریمانډ ورکړ او د 14 ورځو د دې په حق لمن تازه نوې څه معلومات شته؟
بشیر پرون کم چې وو دغه کیس اوریدنه شوی و او کله چې دا کیس شروع شو کله چې پرویز مشرف باندې دا خبره دغه راغله دا مقدمه په وچه لولې شو چې هغه غدار د ملک سره غداری کړی دا په نومبر 2001 کې چې کوم دی چې په ملک کې کوم دغه ولګولا ایمرجنسی او دغه ورستو کوم ججان نظر بند کړ، نور یو شمیر کارونه دا د ملک سره غداری و د پاکستان آئین په مالی و د هغه ورستو بیا سپریم کورټ چې کوم وفاق ته غلي ګلو چې تاسو آیا د پرویز مشرف په دغه باندې مقدمه تاسو مونږ ته خواسته کوي، نو موږ په پرویز مشرف باندې دا مقدمه چې کومه دا مخکې بوزو. خو پرون د نگران حکومت لخوا چې کومه په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې شو پاره کې ویلې شوې دي چې موجوده وخت کې لکه د الیکشن ته ورځ ډېر لګي پاتې دي او په ملک کې چې کوم حالات دي هغه هم خنډ دي، موږ لګیا یو سکیورټي او نور چې کوم صورتحال دي هغه کې زمنګ ټول لکه لګیا یو، نو موږ نشو کولای چې پرویز مشرف باندې موږ دا صدقه وکړو، موږ سره وخت هم نشته دي. نو راتلونکي چې کوم حکومت دا به بهتره چې هغه ته دا معاملې پر راتلونکي حکومت باندې دا معاملې پرې خدلې شي.
د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال لډیو د فاټا د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو 15 بجو په منځ کې ل مشال ریډیو نه.
دا مشال ریڈیو خبرونه پردی زای پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن پکار کیوم دا مشال ریڈیو خبرونه رانه تیری شو.
نو دی که دا خپکی دو سه خبره دا وسی واورا کنه.
عجیبه خبره که وسریا وسی سنگ واورم دا خبرونه ما خود تیر شو کنه.
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه؟
بالکل
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکټ mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
اور دن کو تاسو هم کول شئ چې په مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ خبرونه واوري. لسنیم بجې دی لبروال ککړه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستانی فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د دې ملک د بهرنیو چارو سیکرټری جلیل عباس جیلانی له افغان او امریکایي چارواکو سره د سبانوی خبرو اترو لپاره نن د بلجیم پلازمینه برسلز ته ځي. په دې خبرو اترو کې به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم برخه اخلي. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزی د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د دې لیدو کتو تابع د دې لپاره سوی ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بیرته ورغول شي. افغان چارواکي وایي چې په لوګر ولایت کې د وسلوال طالبانو لخوا د يرغمل سو ترکی وګړو د خلاصون په لړ کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی سوی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی تیر ورځ ناوخته په کابل کې یو خبری غونډې ته وویل چې د دې هلیکاپټر د سوارلو د ژغورلو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. د عوام نېشنل ګوند د سند صوبای مشر سېنټر شای سید ولیدی چې د خیبر پښتونخوا غونډې کراچۍ کې هم د دوی انتخاباتي کمپاین لاملتي ستونزو سره مخامخ دی. شای سید ویلی چې دا د پاکستانی حکومت او جاسوسي ادارو کار دی چې عرف کې لمنځه یوسي. د پاکستان یو عدالت د دې ملک پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته اجازه ورکړې ده چې په راتلونکو عام انتخاباتو کې برخه واخلي. د لاهور هوایي های کورټ د دوشنبه په ورځ د انتخاباتي ټریبونل هغه امر رد کړ چې د روانې میاشتې په پیل کې راجا پرویز اشرف د درغلیو د تورونو له امله نه اهله ګرځولې وو. او د امریکا د انصاف ادارې ویلي دي چې په بوسټن کې پر میراتن د برید په تور کې نیول شوی جوهر سارانیف د پراخې تباهۍ رامنځته کوونکو وسلو په درلودلو تورن شوی دی. که چیرې دا تور پر ثابت شي نو هغه د مرګ له سزا سره هم مخامخ کېدای شي.
بوروال کاکړ درته د خبرونو لنډیز وای. اوس له رابیا اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې ورو
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن آف پاکستان بهر ملک کې اوسیدونکو پاکستانیانو د ووټ د حق استعمال لپاره آرډیننس مسوده د منظورې لپاره د قانون وزارت ته لیږلې ده چې وفاقي وزیرانو کمیټې او الیکشن چارواکو ترمنځ به په مذاکرات کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې ټول ټاکنو کې یو څو ورځې پاتې شوې او بهر ملک کې اوسیدونکو پاکستانیانو لپاره د ووټ اچولو کوم مسوده تیار کړې شوې ده نو هغه د پاکستان ولس د جذباتو ترجمانی کوي، ځکه چې لکونه خلک د ووټ محروم ساتل د غوی سره داسې زیاتی به وي چې جواز به نه وي. د ریلی کې چې د دې آرډیننس منظوري او د دې نفاذ بهر ملکي اوسیدونکو پاکستانیانو د ووټ حق په تحفظ کې به مهم کردار ولوبوي او داسې دغه بهر ملکیان به هم د خپل ووټ حق استعمال کړي. آج رسوانه خپل ادارې کلی کې چې خپل اوسیدونکو ته د علاج بنیادی اسانې ورکول د یو ریاست په بنیادی ذمہواریانو کې شامل وي. ادارې لیکي چې په پاکستان کې مخ په زیاتیدونکو آبادی او کامی وسایلو په استعمال کې درغلي، ناقصه منصوبه بندیانې او د فرایض په ادایګي کې د سستۍ رجحان ولسی ژوند ته ډېر زیان اړولې دي. ادارې مخکې وایي چې د یوې ادارې نه علاوه نورې زیاتره ادارې د انساني ژوند سره لوبې کوي او غیر معیاري او د جاري دوایانو خرڅول کاروبار خپتوندې سره روان دي، خو هیڅوک د تپوس نشته. ادارې زیاتوي چې اکثره دا هم کیږي چې په پیښور کلیوالو سیمو کې د کلینیک د پاسه د یو ډاکټر نوم لیکلی وي خو هغه ډاکټر هلته نه کینی، نو په کار ده چې د کم ډاکټر نوم لیکلی وي چې هم هغه ډاکټر هلته موجود وي. ادارې اخیره کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د صحت نگران وزیر د صحت په اړه کې ډېره تجربه لري، نو باید چې هغه په دې حواله غوره ګامونه پورته کړي او د دې د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ٹائمز رسپانا پخپلی یو مقاله کې لیکي سر وزوړاندې د پاکستان په خاني پوزي واکمن پرویز مشرف په اسلام آباد کې گرفتار کړل شو او دغه پاکستان ته د واپس تللو فیصله سمنخکاری پر ځای لدې چې کام دغه سم هرکلی کړي وو خود رسپانې په وینا پرویز مشرف د اغه ولسی او عدالتي مقدمو سره مخامخ شو چې د خپل نه کال دوري حکومت د واک د غلط استعمال کولو په وخت کې کړي وي د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری رسوی وایي مشرف تیروتنه کړې ده او غو د ولس تر ویو پاړه د حد زیات اعتماد درلود حسن عسکری زیاتوي پرویز مشرف دا اندازه غلطه لګولې و چې هغه به د پاکستان په سیاست کې یو وار بیا راشي فائنانشل ټایمز لیکي تمه ده چې د پاکستان پر راتلونکو انتخاباتو کې به پاکستان پیپلز ګوند چې په دې وروستیو کې د حکومت پنځه کاله موده پوره کړې وه د عمران خان د تحریک انصاف ګوند وروستو په دویم نمبر راشي روز پانه لیکي پرویز مشرف تخپل مشهورتیا پړه نه صرف د هاته زیات اندازې لګولې وي بلکې هغه د پاکستانی ججانو لخوا د نفرت پړه هم کم اندازې لګولې وي د لوړ پړو ججانو چې پکې په 2001 کال کې د سپریم کورټ پوخانی چیف جسټس کېت کول او د غیر وروستو د وکیلانو د ججانو د احتجاجونو ودرول لپاره د ایمرجنسی لګول هم شامل دي په زړونه کې اوس هم د پرویز مشرف پر ضد نفرت موجود دی فائنانشل ټایمز لیکي دا مهال پرویز مشرف تخپل واک د غلط استعمال په وجه له مختلفو کیسونو سره مخ دی او کیسونو کې د بلوچ قبایلی مشر اکبر بوګټي وجنا او د پوخانی وزیر اعظم بینظیر بټو قتل شامل دي فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان په سیاست کې اوس هم د دای هواد پوز زیات واک لري او سیاسي کارپوهان وایي داسې نخکاری چې پرویز مشرف تبا د پانسه سزا ورکړل شي بلخ نیویورک ټایمز رسپانې د غیر حکومتي مرستندویا ادارو د تحفظ یو خپلواکي ادارې یا د افغانستان ان جی او سیفټي افس په حواله لیکي په افغانستان کې د وسلوالو لخوا په 2013 کال کې د لومړي او درېیم میاشتو ریپورت یو شمېر پښتني راپورته کړي دي دغه ریپورت چې د زیارت پر وسخ پور شوی او پکې ویلي شوی د روان کال د جنوري نه تر مارچ میاشت پورې د وسلوالو لخوا په بهرنیو ځواکونو 4% او په افغان امنیتي سرتیرو 3% بریدونه شوي دي امریکایي پوز چې تیر کال یې د وسلوالو د بریدونو په اړه تفصیلي شمېرې په ډاګه کړې وي دا مهال یې هیڅ نه دی ویلي د امریکایي اپوزي چارواکي کرنل تامس ډبلیو کولینز ویلي چې نور شمېرې نه ورکوي او دغه چارواکي مشوره ورکړې ده چې د وسلوالو د بریدونو په اړه د شمېرې د افغانستان د دفاع وزارت ورکړي روزپانه لیکي د غشمیري سرګندوي چې کله د افغانستانه د نړیوالو یو لاک ځواکونو وروستو ځواکونه وزي نو د جګړې څومره درون بار بعد افغان امنیتي ځواکونو په اوږو پریوسي د ان جی او آفس د غشمیري سرګندوي چې د جنگ اړخته زیات پام شوی دی او د جنگ غټ میدانونه د هلمند نه تر پکتیا او د پکتیا نه تر خوست ولایتونو پورې وو
اوریدونکو له انیسا اجمل څخه مو د نړیوالو مطبوعاتو په لړ کې د دوه مقالو غټ کې اوریدل لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اورئ تیر هفته په باسټن ښار کې د امریکا په باسټن ښار کې دوه چچن نژاده ورونو باندې تور دی چې هغوی په باسټن کې د دوه بمی چاودنو تر شا لاس درلوده چې په دې کې یو وژل شوی دی او بل په زخمی حالت کې د پولیسو سره دی د ریټرز خبری ایجنسی په یو رپورټ کې راغلی چې امریکایي مسلمانان وایي که کله هم چې په امریکا یا نورو مغربي هیوادونو کې وسلوال او ترهګر بریدونه کوي او تړاوې د اسلام سره روزي نو دلته په میشته مسلمانانو یې ډیره بده اغیزه کوي منور شاه د دې مقالې غټ کې دته وایي
د رویټرز خبری ایجنسی په دې ریپورت کې خبریال ډیوډ روډ لیکي د امریکا د میساچوسټس ریاست په بوسټن ښار کې یو هفته وړاندې د ترسره شو چاودنو له وجې ځایي مسلمانان د اندېښنو ښکار دي د غبرید کې څلور تنه وجل شوي او له یو سل او یاو نه زیات زخمي شوي وو لیکوال وایي د دغه سیمې یو برخه لویس ویل کې زیاتره د بوسنیا سومالیا او عراق نه راغلي مسلمانان اوسېږي په داسې حال کې چې د دغه برید کوونکو جوهر او تیمور تعلق د چیچنیا سره خودل کیږي د ځایي مسلمانانو د اتحادیه لخوا ورسپانو ته استول شوی یو خط کې ویل شوی پرته لدې چې د پیخه کې څوک ککړ دي دوی غندنه کوي جوهر او تیمور مسلمانان وو خپل منځ کې ورونه وو د پیښنه پس د پولیس لخوا د لټون پر مهال تیمور وجل شوی او جوهر په زخمی حالت کې نیول شوی دی ډیوډ روډ وړاندې لیکي د غلطه میشت یو مسلمان ډاکټر ورته د نوم نصر غندولو په شرط ویلي کله هم چې دا ډول پیخه رامنځته شي په ځایي مسلمانانو یې ډیر بد اثر غورځيږي که څه هم د پیخه کې د 2001 کال د نیویارک تر هغه بریدونو په نسبت ډیر کم ځاني تاوان بوخته یعنی هغه پیخه کې 3000 کسان وجل شوي وو او د کې صرف 4 کسان وجل شوي خو د یو انسان وجل کېدل هم لوی غمیزوي د دې پیخې لوجبه اوس د چیچنیا خلک د شکونو سره مخ کیږي ډیوډ روډ وای په 2008 کال کې د انټرویو په غرض طالبانو ته ورغلی و چې بیا هغوی تر شپږو میاشتو پورې بندې کړی و. نوموړی وای په دغه موقع هغه ته معلومه شوه چې طالبان که افغانان دي که پاکستانی او که عربان د یوې کورنۍ د غړو په شان ژوند کوي او خپلې کورنۍ یې هېرې کړې دي. طالبان خلکو او په خاص توګه نوي کلته وایي یهودان، عیسایان او هندوان د مسلمانانو د ختمولو لپاره یو شوي دي. لیکوال وای چې په امریکا کې میشت زیاتره مسلمانان بیا روخان فکره او سولیز خلک دي. د بوستن د ځایي مسلمانانو مشران تور لګوي چې سعودي عرب د وهابي فکر لاندې د عدم تشدد او سختدریزه اسلامي نظر خورولو لپاره هلې ځلې کوي. یو ځای ډاکټر رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د هغه کورنۍ په امریکا کې محفوظه ده، خو تل ورسره په پاکستان کې د میشت خپلو خپلوانو غم ملګری وي ځکه چې هلته سختدریزي ډیره زیاته ده او په سلګونو خلک د مذهب په نامه وژل شوي دي. د لیکوال په وینا بوستن کې میشت مسلمانان کوشش کوي چې د نورو مذهبونو سره په ورورولۍ وخت تیر کړي او هغوی ته دا ثابته کړي چې اسلام د ترهګرۍ نه بلکې د امن مذهب دی او د دې ترڅنګ ورته دا هم وښایي چې د چیچنیا دغه دوه برید کوونکي مسلمانان د اسلام نمایندګي نه کوي.
د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال ریډیو د فاټا د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو 500 بجو په منځ کې ل مشال ریډیو نه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی دغه بحث ته نن وړاندې کیږو. نن به کې د خبري ایجنسی د حلقه ان اے 45 د امیدوارانو خبرې اوریدلی شئ. د خبر پښتونخوا په سر ښار پېښور کې چارواکي وایي دوی د راتلونکو انتخاباتو لړ کې امنیت ساتلو او بیړني حالاتو د سنبالولو لپاره ځینې ګامونه اخیستي. د ریسکیو 1122 چې د حادثاتو په وخت د مرستې کارونه په مخ بیایي. چارواکي وایي چې دوی د ټولو کارکوونکو چوټیانې منسوخ کړي او د خرابو حالاتو سره د مقابلې لپاره تیار دي. شبیر احمد جان پی رپورټ لري.
پیښور کې خپل ضلعي هډکوارټر کې خبریالانو سره د خبرو اترو وروستو د ریسکیو 1122 صوبایي مشر ډی جی جاوید احمد مشال لیډو ته وویل چې دوی په پیښور کې وو مهم ځایونو کې خپل پوینټونه یا ځایونه جوړ کړي دي چې خوشا ټول پیښور ښار او د سره تړلې کلیوالي سیمې کور کوي او دوی ته دوی ډیر زر رسائی کولی شي.
زمونږ یو پوینټ په حیدرآباد کې دی په کے ٹی ایچ کې، دویم پوینټ زمونږ چکم دی په کوهاټی گیټ کې، دریم پوینټ کوهاټ روډ باندې دی په نصیر الله بابا اسپتال کې، چھت سدا روډ باندې زمونږ پوینټ دی په عیدگاہ باندې، په پشاور پریس کلب سره زمونږ چکم دی پوینټ دی. دا داسې پوینټ دی، وہ پوینټ دی چې دا تقریبا ټول خار کور کړي.
راتلونکي انتخاباتو کې صوبائی حکومت او صوبائی الیکشن کمیشن په خیبر پښتونخوا کې 6500 پورې پولینګ سټیشن د امنیت له وجهې حساسې ګرځولې دي. د ریسکیو 1122 یا یو تو دوه مشر وینا ده چې دوی دغه ته په مکمله توګه تیار دي او د دوی ټول عمله به په ډیوټي وي.
هغه د پاره زمونږ ایمبولینس، زمونږ فایر بریګیډ ګاډي، زمونږ ډاکټر، زمونږ پیرامیډیکس، زمونږ ټول سټاف چې کوم دي په ریډ الرټ کې. لکه الیکشن کې هر قسم په هوښ وا کې مسخله دي نه کې هلې دي نه کې پوره من الیکشن دی شي چې بلاسٹ شو هغه لپاره مونږ تیار وو، که اور لګې دوه هغه ته مونږ تیار وو، که دا چې سنور ایمرجنسی پیښه شو هغه ته زمونږ ډیپارټمنټ چې کوم دی نو 24 ګنټه تیار وو. آلریډي الیکشن پورې مونږ ټول چوټیانې چې کوم دی هغه کینسل کړی دي، کاغه لوور سټاف دی او کاغه افیسر کیډر دی. به الیکشن پورې 11 نه پس به کسو چوټی کوي نو 11 نه پس به.
بلخوا د ریسکیو یو یو د دوا ضلعي افسر ډاکټر ایاز ویناوا چې دوی ته په سلو کې 45% پورې ټلیفونونه د کارل یا امداد لپاره وي، باقي ټول وخت ضایع کول لپاره وي او باید پولیس ته دې نه ډډه وکړي ځکه چې د دې صوبې حالات تر وړاندې نه خراب دي او الیکشن هم را روان دی، نو دا تنګولو په ځای دې دوی سره مرستې وکړي شي.
ټول خلکو نه دا یو اپیل دی چې الیکشن هم را روان دي او دین علاوه نور زموږ چې کوم انټرنل مسلې دي بم دماکم کې کیږي په ځای باندې میډیکل ایمرجنسی هم ډېر دي. ما خو دې مخکې دا ریکوست کړی بیا هم کوم چې زموږ 1122 نمبر بیزی مساتای دي چې بیزی کې نه کې دي چې یو کس زندگی لاړ شي ایمرجنسی کالي هغه نه لاړ شي ورکې. زموږ خلکو نه دا اپیل بیا دی چې دې ضرورت وي ان ضرورت وخت 1122 ملاوي ته ان شاء الله هم فیسلیټ په ډور سټپ باندې ورکو.
یا داونه ولدا چې د ریسکیو 11 مشر وینا وا چې راتلونکي انتخاباتو لپاره دوی به ټول افسران سره د عملی په ډیوټي وي او دوی به د هنګامي حالاتو صحیح کتنه کوي او په وخت په امدادونه کوي. دوی اولس ته هم اپیل وکړو چې د دوی امبولانس او عمله 24 غنټې د امداد لپاره چمتو وي او اولس کولی شي چې هر ټایم دوی ته په هنګامي حالاتو کې په 1122 یا یو یو دو دو باندې ویړیا کال وکړي او د دوی ایمبولانس به د هغوی کورونو ته ځان رسوي او دوی سره به مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګیاس. د عوامي نشتل ګون چارواکي وایي په تیرو څو کلونو کې د خپل حکومت په مهال ګڼ سکولونه، کالجونه او پوهنتونونه یا یونیورسټیز جوړ کړي دي، خو په همدې حال کې له قبایلي سیمو څخه د جنگ جګړو او امنیتي ستونزو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي هم دي. دا چې له قبایلو څخه د بې ځایه شوو ځوانانو د تعلیم لپاره کم بندوبست شوی، په دړه د منور شاه رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو خلاف وخت په وخت پوځي عملیات کیږي، ځایي خلک د بیکوره کېدو له وجې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. که څه هم حکومت د دې کډوالو لپاره په ارضي توګه د استوګنې او خوراک سناسه انتظام کوي، خو په دې ټول عمل کې تر هر څه زیات د نوي کول په تعلیم ډېر اثر غورځيږي. د جلوزو کډوالو په کیمپ کې یو نړیوال مرستندوی اداره د لړکی حل ځلې کوي. دغه اداره کې د باجوړ ایجنسۍ نه بې کوره شوی یو طالب علم مهران خان مشال ریډیو ته د خپل مشکلاتو په حق لوویل.
سر زه خو دا چې کله هلته پریشن شروع شو دغه وخت زه سکس کلاس یم کنه شپږم کې، دغې نه پس بیا دلته مونږ چې کله مردان ته لاړو هلته سکول ما سیستم لکه نه، بس سکول مې پریښی او بیا چې کله شپاره ډېری کې هلته ما سکول لکه سیستم نه وو پریښی مې. بیا چې مونږ دلته جروزو کیمپ ته لاړو نو دلته یو این جی او آی آر سی او هغې کې بیا ما خپل ایجوکیشن لایف دوباره سټارټ کړو.
څنګه چې د کډوالو د بیکوري وخت اوګدیږي، دا بیکوره شوی خلک کوشش کوي چې د موجوده حالات مطابق د ژوند لارې چارې ولټوي. هم په دې فکر د کډوالو زده کوونکو یو تنظیم جوړ شوی چې مشري یې د خیبر ایجنسۍ یو کډوال طالب علم ساجد خان کوي. نوموړی وایي د اتحادیې جوړولو نه پس یې خپلې یو شمېر مسلې هوارې کړې دي.
چپین مین سولیاتو کتابونه او کپیانې او کینه او نو باندې شروع وړي نو چې دا یین نه جوړ شوی دی او سین شلا په جلوزو کې چې ته تاسو کو کې نو دا سه مسله به د تعلیم په حق لنی وي. نورې مسلې به خو د تعلیم به ان شاء الله نه وي. دا شنه استادانو به خوري مهنت کم مقدار سره کول نو موږ بلاړو غو پرنسپل سیف سره خبرو خو چې را د پلان کې ټیچر سیف د سپینا خلی شو دی نه راو د دوه کال موږ حلونه کم د ملکان بورډ د باجوړ د پاره همداشنې مومندو د خبر جان سره پر د پېښور بورډ دی نو دام زورم لګولې او ډیر په سختۍ سره او دام وتکیم لره وړي په کیم کې پېپر ورکړي.
بلخوا په دې ورستیو کې د خیبر ایجنسۍ تیرا میدان سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو او بیا د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو خلک کډه شوي چې پکې ګڼ شمېر طالب علمان هم متاثر شوي دي. د تیرا د های سکول پرنسپل ظاهر جان وای د زده کوونکو لپاره یې متبادل انتظام کړی دی.
په برکمبر خیل کې یو ایریا د برکمبر خیل چې هغه محفوظ دی په باړه تحصیل کې او هلته موږ داسې پروګرام شروع کړی دی چې د یو این جی او ستاون باندې چې هغه کې موږ ارضي سکول شروع کړو او هغه علاقې ته چې کوم ماشومان راغلي دي او د هغو فوري مدد وشي په دې لړ کې. ځکه زموږ اوس موجوده چې کوم هلکان دي هغه خو ډېر پریشان شوي دي او رابطې راسره نه کېږي ځکه چې دا کوم حادثه راغله د دې خو دومره وخت نه کېږي.
کوم وخت چې په تیرا میدان کې جګړې زور ونیو نو په دې موده کې د نهم لسم جمعه د بورډ امتحانونه روان وو چې د زیاتره زده کوونکو نه پاتې شوي دي. ظاهر جان وای په دې حق لې هم د تعلیم د سانګې او د بورډ د چارواکو سره خبرې اترې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو تاسو مشال ریډیو او لکه څنګه چې مدرسې راواده کړي وو واستاستا 19 پروګرام پام کوا د راورو د تاسو ته امن الله ناصر جوړي راځي چې دا ور
پام کوا
خبرونه او پریادونه
السلام علیکم گرانو او پریشان اوریدونکو دا رادیو کمال دے او دا وخت تاسو د ګورګین مرچکینه د دې وخت ډیر درانه درانه زاړه زاړه د ګرانې په دوړو سپیره سپیره د الیکشن په خوشفهمی خیسته خیسته خبرونه اوري په دې هلیو چې په دې الیکشن کې بستړي شوی نه یاست په دیوالونو به د پردیو امیدوارانو په درواغو تعریفونو ګناګار شوی نه یاست په سرکاری کمبو باندې به د خپلو امیدوارانو د عکسونو د لګولو په وخت له کمبې نه را ایله شوی نه یاست او د وابډه په کمبو به د پارټیو د جنډو د لګولو په وخت کرنټ وهلی نه یاست ستاسو روختیا جوړتیا او خوشحالی غواړو ناممکنه خوده خو بیا هم هیله لرو چې د خار په ګرانۍ کې د کلي په تربورګلوۍ کې د افسرانو په چاپلوسۍ کې د میرمنو په چمچګیری کې د ملک ناپرسان په ریل گاډۍ کې په رکشا او په بګۍ کې به د ژوند وریړۍ ته دیکه ورکوئ تاسو فکر مکوئ ستاسو د پاره نن اول خبر ډیر د خوشحالی دی ډیر ژر به لوډ شیډنګ ختم شي ډیر ژر به زمونږ ریل گاډۍ د جاپان تر ریل گاډیانو لا تیزه منډه کی ډالر به په روپۍ شي یو روپۍ به په دوه ډالره شي له اسکولونو نه به نقل ختم شي له سرکاري دفترونو به رشوت ختم شي ډاکټران به مفت علاج شروع کی خواښې او مګور به شیر او شکر شي نور خو نور زما او د توتکی چکری تنخواه به هم ډباله شي
یو ګورګینا اوس ته دا څه وایې خوب خو نه وینې
نه نه دا خوب ما نه دی لیدلی دا خوب یو لیونی لیدلی دی او ما ته نکل وکړه
یو خارسې ما چول رښتیا وایې
کمال ده آخر رادیو کمال ده چه خوشخبری ورکوی هم ملامت چه نی ورکوی هم پریشانی گران اوریدون کو یو بل دیر خبر د بجلی یعنی بریښنا محکمې او د ګیس محکمې دا اعلان کړی چې انشاءالله په آینده درې څلورو کلونو کې به خلک د بجلی او ګیس د لوډ شیډنګ سره بالکل نا آشنا شي
صحیح وایي مغزمات چې بجلی او ګیس ختم سي نو لوډ شیډنګ به څنګه کیږي بادشاہ او گدا بٹول و ممبتی تناست خپلی گپی بکوی
یو خمانا تا لکا سور مچ پا خبر کی راول ویگی علاکا سور سکا تا دا بل خبر ہوئے جزا لک چٹک سیب تا ورسم او دا دی تو تکی شکایت ورتا وکم
شکایت؟ نه شکایت است خراب هست چه چرچری شکایت است این خواب ده الیکشن کمیشن سه سخت خواب دوی شویدی ولی راسی جواب رو ده شالیلا بادامی دارا پور
پیشوی لتی رو درو ساتو چا دا چرچوری شکایت حسین سر ناستیم دی سر ناراتا وی قسم دا کم پیو خبر لسر خلاسی جی چرچوری ساب تاسو داراتا وویس چه تاسو دا نگران وزیرازم پتاکولو ولی ناراز یاست دا الیکشن کمیشن چخا
زه نگران وزیرازم ولی ونا تاکل سوم ما نوی چشمی رانی وی نوی شیروانی می جوڑا کل ویستان تا می رنگ ورکی نوی غاشون می خوشول دون خرشه می وکل او الیکشن کمیشنر بلتو وزیرازم اتاکی
مگر چرچری صاحب تاسو خود لما خا هم نگران وزیرازم تاکل سمی وست
داغو خوزو ویم چه ده نگران وزیرازم پر اکسس لگم پیشتی با سرنگ بدلیجه خالق با سرنگ رانی ولکیجه گتالی ست با پا بایداری سرنگ بدلیجه تایره بلر که نگران وزیر ازم نی نگران وزیر علا می وطاقی که وزیر علا نی نگران وزیر می واقی که نگران وزیر نی نازمی علا می جول که نازمی علا نی نو ده کانسلر حق خونو لر
مگر ستاسو پا خبرو ساک نپاییشی
ولی نپاییشی وسم درتا شر پوچن کولای سم تر سورسک ش خبره ویلی سم
یو یو خدای تا خو بالکل سم دم سړی دی
دا خو سیاست دی شیر خبر زوی خبر گو او شیر سیاست زوی ځان ګول مول واشه سر مخلصو
ګرانو اورونو اوریدونکو، زه یو بل لوی خبر ته د ملک ناپرسان د یوې صوبې پخواني وزیر بالا تواب رخشانی صاحب چې د خپلو رنګارنګ ارشاداتو دپاره ډېر مشهور دی، ویلي دي چې در سیاست کولو خوښه دی چې سړی نسوار خرج کړي.
بالکل صحیح ویلی، کم سیاست چې تواب صاحب کوي تر هغه خو رښتیا هم د نسوارو سوداګری شه ده.
ګرانو اورېدونکو، د الیکشن ترانسمیشن ته ځو، عجب عجب نوي نوي اتحادونه جوړېږي، اوبه او اور سره ګډېږي، بازان او بلبلان سره یو ځای کېږي. د کمال خبرو خو دا ده چې د پیشوګیانو او مونګکانو د سیټ ټو سیټ ایجسټمنټ مذاکرات روان دي. څرنګه راشي جواورو د شالیلا بادامي داراپور، هغه هم پپور.
ملګرو، هغه مثال خو به مو اورېدلی وي چې د عامو خلکو زړونه په اخترونو کې سره نږدې کېږي، خوابدۍ هم په خوشحالۍ په اخترونو کې بدلېږي، شکوې شکایتونه ختمېږي. دغه رنګه د سیاستدانانو او د لیډرانو خوابدۍ په خوشحالۍ بدلېږي په الیکشن کې. کومو خلکو چې یو بل ته ټول مشکنځاوې کړې وي، یو پر بلې تورونه لګولي وي، په دې ورځو کې یو د بل کورونو ته په ډېر ورین تندي ورځي او سیټ ټو سیټ ایجسټمنټ سره کوي. څنګه راسي چې وي ګورو د دواړه سیاسي خانان.
السلام علیکم جناب قابض القدر شایسته لقشب القدر جناب نحراش شریف صاحب.
وعلیکم السلام فضل حیران صاحب، ما اوریدلی و چې تاسو زمان خپی.
او یار ګولۍ ووهه په خوابدۍ باندې، دا راته ووایه چې سیټ ټو سیټ ایجسټمنټ به ژر ژر کوو کنه، وخت کم دی. سیټ ټو سیټ ایجسټمنټ خو جناب سرداری صاحب هم کوي، خو ما ورته ویل یار ستا سره مې 15 کاله په احتیاط کې تیر کړو، نو اوس نور 15 کاله د پاره زه نارا شریف صاحب سره احتیاط کول غواړم.
او چې په یوه لاس کې پړنګ شي زوروره او په بل لاس کې کتابچه، نو مات به شي تیر او تیر به شي هیر.
وی وی توپه مې د دغه سیاستدانانو څه، تاسو خو به یو بل ته چپ رد ویله، اوس د یو بل سره اتحاد کوئ؟
همدغه ښځې دي چې دوه ورونه په جنګ کې سره واچي، زوی او پلار په جنګ کې سره واچي، کوم او قبیلې په جنګ کې سره واچي. در دې نه د مخه چې زما او ستا اتحاد را خراب کی او ما او تا په جنګ سره واچي، در زه چې د دې ځای ولاړی کو زه ورکه شه شالیلا کنه تر له بد دوا.
و مورید ګرانو اوریدونکو، وای خانان به بیا سره خانان شي، ترمنز به توی شي دا رامبیل چامبیل ګلونه. کشکی زمون غریبان هم د ګټي په ځای د سره یو ځای کېدلې، کشکی پښتنو هم د خپلې فائدې لپاره د خپلو تربرونو سره دغه رنګ اتحاد کړی وای. او ملګرو، اوس اوس خبر راغلی دی چې څومره څومره الیکشن را نږدې کېږي، هغومره د مریو یعنی ستوني پر ډاکټرانو باندې هم ورځ په ورځ رش ډیریږي. ولی راشي چې د دې ډاکټر سره د دې مریض خبرو ته غوږ او پیشو.
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، غاړه مې بنده ده.
غاړه به دې خامخا بندې، سیاست پرېږده، غاړه به دې خلاص.
مسخره مکو ډاکټر صاحب، یو سمه دوا یې راکړه چې دا غاړه مې خلاص شي. شپږ جلسې نن دي، شپږ سبا دي، کارنر میټینګونه دي، ګشتونه دي.
ما تا ته پرون هم دا ویلي و چې په لوړ اواز باندې تقریر مه کوه، واس باکس دې خرابېږي.
څه وکم، مخالف امیدوار مې تقریر کم ټوپونه زیات وایي. ما ته هم جذبه راغله چې جذبه راشي نو یا باکسونه مکسونه خامخا خرابېږي.
اوکې اوکې، ته به داسې وکې، کور ته به ولاړ سې، یو غټه مولۍ به راواخې، یوه ګنټه به په شلومبو کې کښېږدې، او د هغه پسته به بیا راواخې په دیسي غوړیو به غوړه کې، او بیا به خپله خوله پل خلاصه کې. دارنګه د هغه
هغه پس به ملی پورا پورا روغ رمټه په غاړه کې کښېږ دی او بیا به ویده سي. چې شپږ ګنټې پس خوب دې پرسو راپورته سولې ملی به راوباسي مالګه به غرغړه کې او بیا به ملی په غوړو باندې بیا غوړه کې بېرته به په هغه تره روغ رمټه په خوله کې کښېږ دی او بیا به شپږ ګنټې ورباندې بیده سي. پس د شپږو ګنټو چې بیا راپورته سوې بیا به ملی د غاړې نه راوباسي مالګه به غرغړه کې چې مالګه دې غرغړه کړه دغه ملی به بیا په غوړو باندې غوړه کې او په ستوني کې بیې کې دی بېرته به بیده سي
او دغه رنګ به الیکشن تیر سي ختم بس. خانه دې خراب سه زم چاته راغلم چې چرچرې شجاع حسین صاحب په بنده غاړه تقریر کولی سي نو په ما څه سوي دي زه ویل نسم کولی هلکه پام کوئ چې دغه ډاکټر ته رانسئ. هو پام کوئ کله الیکشن به درڅخه تیر سي دی به ملی ژدي او راباسي ژدي او راباسي. هو پام کوئ چې دغه ته رانسئ. پام کوه پام کوه.
د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال لیډیو د فاټا د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو پنځو بجو په منځ کې له مشال ریډیو نه